د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللی دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیرونه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانی ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړ کړه. د وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې شاوخوا 3000 کارګرو د غبستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم څلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخبرواد اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکتارای ورکوي. ل ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا او جرمنی ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیستا په یو 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یو کروندې په جونګړه کې رامنځته شوی. د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهد و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بیګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلادیش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلادیش او سریلانکا ته بایلوده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د بګرام اډې د نیولو خبره وکړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده.
افغانستان کې پر انټرنیټ لګول شوي بندیزونه نیوکه کوونکي د حکومت او خلکو په زیان کار بولي.
انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
اوکراین او روسیه یو پر بل تازه بریدونه کړي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیز څلور کاله پوره شول، نجونې ورسره ځورېږي.
کله چې طالبان راغلله او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو، نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ویلي هڅه کوي د بګرام هوایی اډه بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه د پنجشنبه په ورځ په بریتانیا کې ویل د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره یو اساسي دلیل دا دی چې دا ځای د چین اټومي وسلو ته نږدې دی. د طالبانو حکومت د ډونالد ټرمپ د دې څرګندونو په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل له سنا کاکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې د بګرام هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې دی. هغه اډه چې په 2021 کال کې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط او له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو لاسته ولویده. هغه د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په 13 په یوه خبري غونډه کې بګرام د نړۍ یو تر ټولو لویو هوایي اډو څخه وبلله. ترامپ په خپلو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو له پریکړې هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
موږ بګرام چې د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه د ساتو، موږ هغه وړیا هغوی ته پرېښوده. اوس هڅه کوو بیرته یې ترلاسه کړو او دا کېدای شي تازه خبره وي. موږ د هغې د بیرته ترلاسه کولو په هڅه کې یو، ځکه هغوی موږ ته اړتیا لري او موږ هغه اډه غواړو. یو اصلي دلیل یې دا دی، لکه څنګه چې پوهیږئ، دا هډه هغه ځای سره چې چین خپلې اټومي وسلې جوړوي یوازې یو ساعت واټن لري.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ډونالد ټرمپ د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي او ویان یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د 40 کلن حضور په موده کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو اصلي اډه وه. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ولسمشر ترامپ دا شان څرګندونې کوي. هغه تر دې مخکې هم په څو ځلي د بګرام هوایي اډې په اړه ورته خبرې کړي. ترامپ ولسمشري لپاره په خپل یو انتخاباتي کمپاین کې ویلي و خبریالی شي هڅه به وکړي چې چین وڅاري او د بګرام اډې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. هغه دغه شان په څو ځلي ادا کړی چې دا اډه اوس د چین په ولکه کې ده، خو د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې او ټینګار یې کړی چې بګرام هوایي اډه د هیڅ بهرني ځواک په لاس کې نه ده. ترامپ چې د ولسمشري په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د سولې تړون لاسلیک شو، مخکې هم د جو بایدن د حکومت پر مهال د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو او طالبانو ته د بګرام د هوایي اډې د سپارلو په اړه د هغه په ادارې نیوکې کړې وې او دا کار یې د امریکا لپاره شرمونکی بللی و.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لاسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقوقو او د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي. د غو سازمانونو د بیانونو په خبرولو سره د طالبانو د اقدام د خلکو د غږ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بللې. یو شمیر څارونکي بیا دا ډول اقدامات د حکومت او ولس دواړو په زیان بولي او وایي چې له افغانستان سره د نړۍ اړیکې کمرنګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولې دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینو ملاتړو بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده، بے ساره سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو پټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیه په حواله لیکلي چې د طالبانو د پریکړه د سانسور بیساره زیاتوالی دی. بل خو د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد اچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو تر استولای افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړی سره د نخلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقوقو باندې مستقیم برید کړنلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي:
طالبا با قد کردن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواړي خلق په تیارو او ویره کې وساتي. په طالبانو دا کار په صریح توګه د بشري حقونو او د بیان له ازادۍ سرغړونه ده. موږ خپل بیان کې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو غوښتي چې په چټکه توګه طالبان د دې پریکړو او د ډیجیټل معاصره لپاره ځواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
بلخو د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نو وخت په خپل ایکسپانه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي، بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونو له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو، خبرتیا، حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي، خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
د معلوماتو کڅوړه د یو ګټوې ده چې دا معلومات پکې انتقالېږي لېږدېږي، اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي، او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي، معنا یې دا ده چې تجدید شوي. زه هیله مندم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو اړ بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستیالي حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې سوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دقیق اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي، او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
په همدې موضوع کې پاتکیږو. د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدمتونو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی وایي په افغانستان کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډیر دی، ځکه په خبره یې د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې متاثره کوي او ان د ټولنې د فلجېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په غبرګون د اسلامي علومو یو شمیر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 12 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې د یو شی نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي، نو دا غشی بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدای شي په باندې ښه شی ولیکل کیږي، کېدای شي بد شی ولیکل شي، او دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شی نه چې هغه د پیشرفت او ترقی لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي، د هغې د فلتر او ممانعت لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیر نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې را پیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبی الله ابراهیمي هم وایي د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې له ګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ لاره کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوسته او په اروپا کې مشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نو موږ اندېښنه کوي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایل کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ته، نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي، او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون دا کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملاحبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي، او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خپرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو لپاره خو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورزو د څو شیبو لپاره د روسیا او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجو ته. روسیا او اوکراین له پرون راهیسې یو پر بل بریدونه تبادله کړي دي. روسیې پر اوکراین کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د اوسپنې پټلۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې پولتاوا کې یې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي دي. اوکراین بیا پر روسیې باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. د پولتاوا سیمې والی ولادیمیر کوهوت د پنځشنبه په ورځ په ټلګرام کې ولیکل چې د پولتاوا په میرهوټ ښار کې د روسیې برید اور لګولی چې وروسته د بیړني خدماتو لخوا مړ شوی دی. د اوکراین د اوسپنې پټلۍ دولتي ادارې دا هم وویل چې د روسیې بریدونو په سیمه کې د سټیشنونو برېښنا په موقت ډول قطع کړې چې د مسافروړونکو او اورګاډو د ځنډ لامل شوی دی. په پولتاوا کې پر ریل پټلۍ لبریدونه مخکې پر خارکیف او دونیتس کې هم روسي ځواکونو ورته ملکی هدف بنخه کړی وو. د اوکراین د سیمه ایز پراختیا وزیر الکسی کولیبا روسیا تورنه کړی چې په قصدي ډول د اوکراین لوجستیک او ملکی زیربناوی پنخه کوي ترڅو د هیواد پر اوسیدونکو او دغه راز اقتصاد فشار زیات کړي. بل ورته بیا د روسیې لخوا په کیف او چرنهف سیمو کې هم د بریدونو راپور ورکړل شوی دی. د اوکراین هوایي ځواک ویل چې دوی د روسیې لخوا توغول شوی 15 ویار ډرون الوتکو څخه ټول ټال 30 ویشتلی او را نسکورې کړي دي. بل ورته بیا روسیې هم په ویلګوګراد سیمه کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د لوی برید راپور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو هم دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې د برید هدف په سیمه کې د تیلو یو تصفیه خانه و چې په وینا یې له برید وروسته د تصفیه خانې فعالیت هم درېدلی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې اوریدونکو درته دغه راز وایو چې په پکتیا او دغه راز خوست کې د یو سیمه ایز شفاخانه یا روختون کارکو اوسیدونکو وایي چې د غلطه باید دارو درمل او تجهیزات زیات شي. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا لښبګم ټولګي او پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز څلور کاله پوره شول. ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو یونیسف او د زده کړې تمکیدای نشي نوښت ICW په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیز غندلې له نړیوال ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د ذکر له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو له تړل کېدو د څلور کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونو ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې لمنځنۍ زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپله ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر نجونې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې دستا ننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو یونیسف او زده کړې تم کې دای نه سینه وخت ECW په داسې حال کې چې وسنۍ بندیز غندلای په دې اړه په خپل بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبردارۍ هم ورکړای چې د ښځو په فعالیتونو دوامدار محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مې هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجونې هم اغیزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي سینات وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجونې پوهنتونونو ته لتاګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخت تمامه شوه ځکه موږ هغې ماحول کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور عبدالرحمت حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غوږ دی. ورورو د خبري مجله هم پای ته رسو. روسای راپور اخلو. د پکتیا اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د درملو، ډاکټرانو او طبي وسایلو له اړخه اکمال او تجهیز شي. دوی د غوښتنې د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د پکتیا حوزوي روغتون سره د یو شمیر وسایلو او ځینو درملو د مرستې پر مهال وکړي. د دغه روغتون مسؤلان هم وایي چې د تجهیز او درملو لپاره یې ژمنې ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا اوسیدونکو او قومي مخور له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت حوزوي روغتون دی د معیاري درملو، طبي ټکنالوژۍ، د بستر د مناسب ځایونو او ناروغ لرونکو لپاره د انتظار خونو له اړخه پوره تجهیز او سمبال کړي. دوی یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د روغتون سره د آتش پته قلمه بیلابیلو طبي توکو د مرستې د سپارلو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي. د یادو مرستو په اړه د عام روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل:
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي آر سی په عاجل پیښو کې ایمرجنسیانو کې دوی کې کار کوي. نو دوی موږ لپاره دوه کم اویا اقلامه طبي وسایل واخیستل د $1,00,000 په ارزښت باندې. دغه سید په دې کې او ټی ټیبل شامل ده، لکه د عمل خانه میز ده، او پیشنټ مانیټور چې دغه هغه رقم مشنونه دي چې خپل د ناروغ یا د مریض حياتي علایم معلوموي، لکه تنفس د زړه ضربان دغه معلوموي. دې کې نور وسایل هم شته، مهم وسایل.
د پکتیا اوسیدونکو، قومي مخورو او ناروغ لرونکو د سره صلیب د نړیوال کمیټې لخوا حوزوي روغتون سره په دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل په دې مرستې د حوزوي روغتون ټولې نیمګړتیاوي او اړتیاوي نه پوره کیږي. د پکتیا یو تن اوسیدونکي فضل الدین جلالزی ویل:
زمونږ ډېرې مریضان هر کله کله پاکستان، کله انډیا او کله ایران ته منډې وهي، او حالان کې دومره زیات مشکلات د لارې دی ویزي او ډیر زیات ستونزې، اقتصادي مشکلات، خپل پیسې مصرفوي، تکلیف ګالي، وخت ضایع کوي. نو که داسې کومکونه شپخانو سره وشي نو دا به کیدای شي زموږ د خلکو ستونزې حل کړي او نورو ملکونو ته اړ نه شو. الحمدلله ډاکټران لرو، خو مونږ د وسایلو او د دوايي مشکل لرو.
د پکتیا په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکو وویل چې د ځای ته د زون د څو ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره راوړل کیږي، خو امکانات او وسایل پکې ډیر محدود دي. یو تن ناروغ لرونکی عبدالله منګل وایي:
په وزن لپاره انتظار خونه دلته اوس موږ دغه شګو پراته یو، کوي یو دنه دا کفایت نه کوي. د مریضان او په وزن ته دا ځخ ډیر دی، څنګه چې حوزوي روغتون دی په هغه سه وسایل نه مشتمله. باید نور وسایل چې کوم وي، هغه ماډرن وسایل چې مقصد موږ باندې اړتیا پیدا نه کړي، په مریضان دی که په وزن وي.
د پکتیا حوزوي روغتون ته د نورو ناروغانو په څنګ کې د دې ولایت د پوهنتون ناروغ محصلان هم ورځي، خو وایي د یاد روغتون په هره برخه کې ستونزې ډېرې دي. دا پکتیا په هانتون یو محصل ریډیګول ویل:
غریبان خلک هم داسې نور ډیر خلک دي، مثلا په نسبت ډیر خلک بیرختون ته راځي، دوی علاج په سم توګه نه کیږي. ولې چې جلد تک مخته که ډاکټر سیغه کوي، یو ته چوای بل غوښتنه کوي، بل ته غوښتنه کوي، نرس ته بیا منډي وایي چې نرس نشته. نرسانو یو څه مخته په سې ډول نرسان دلته باید وګمارل شي تر څو د خلکو علاج په صحیح توګه او په منظم ډول سره شي.
یاد دی وی په افغانستان کې د نورو خواو ترڅنګ د روغتیا په مهم سکتور کې هم ګڼې ستونزې د دې لامل شوي چې د دې ځای زرګونه ناروغان به هر ملکونو ته د درملنې لپاره ولاړ شي.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه مليار ملمنه ده. اغل مليار خبرونه تشرحله.
مننه قدر من شي برسب زهم خبل سلام نتاسي استاسي درانو همکارانو قدر منو عوريدون كتاب راندك
تاسو دي افغان جون او شزو لپارا مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلند راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو کوم دغه پیل کې له معنی بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سبې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نه پیولی شم او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیول یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ به افغانستان کې افغانستان ته ځو جرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ د پاره پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته وختنه کېدله د معنا چې زمونږ د کمپاین نه پدې وختنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څو باید دې شو چې په یو سپیس کې چم د سیو چا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې تاسو نشئ کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناسته سي مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر رومانی ریسک رومانی دا او کې وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین په دې اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او موږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم یا ما تر لومیا مدرسې په د کابل په کوم منطقه کې دی حتی ما ته دا هم ویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه په خانه نصاب کې تدریس کیږي مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو له خوا نه تمویل کیږي یعنی دا زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو کورسونه چې بند بند شوی وو دی انګلیسی وو دی
خو بیا وبخشی بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې سړی دا شی وویل شي، ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي. او مدنی مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسیم د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخت ته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چېرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بایده دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه منګه چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږي د کار لارم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی، او هغه مایان وخت چې موږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنې په کابل کې دا ځلې خو موږ پنځیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود وو او دا امکان نو چې موږ چې ستللې وای مېر مخ په فارغ وخت نه درلود چې زلاړ شم او دې ولایت ته ووشم کولای چې دې روزل شو محلي د ایسره یو ګور
د په افغانستان کې د جمهوریت نمخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوسته له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و
یو شو یو تفاوت پاید قائل شو چه منگا پا کابل کیو پا خار کیو او پا اطرافو کی بیادا ناممکن آواز کده او جنگ حالات وو او بھاغا وقت کی پا اطراف کی خواهند و کارنو شو کولے اما پا سارنوالی کی استون دانو منگا نمو معاش تفاوت درلود نمو دکار تقدیر تفاوت درلود یعنی منگا پا دیر آرامی سرا کولے شو چه پل کار آزادانا وکو
یعنی اتیایی ما ملادی لسی سوا چې تاسو د سارنوال په صفات کار کاوه
په دوی ما منی مای کیو
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوال په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدش چې تاسو ته بده ډيري سخت جنايي دوسی هم راتلی
او بالکل من که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی څارنوالي کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې مونږه البته په تحقیق کې مونږه ډیر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار وچ د ادارې په مون نظارت کولی او په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د څارنوالي کار کړی دی په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسی را کول کېدلې ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل د سیمه لرله چې اته کاله پې باندې تیر شوي وو او یو سوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشلا بورد وي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبي کولی و دا ماشوم دا هغه ګټلی و دا سوان الک یې ګټلی و خندلی و دا سوان الک دا ماشوم وژلی و د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی و د دې صحنې دا مشر او که شوه او تاسو باندې دا هم وژني خدای ته تښتې دل او بریا له شو او په تښتې باندې او تلاف په پارت دا خبر کړی و دي د تللی و هاوسې ته مې ته هاوسې ته دا اطلاع ورکړو چې دا سړی دا او وژن دا ماشوم ته قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او یو څه مده باندې و بل اخر دا ځوان خوشی کړی شو دا شاهد باندې و ا ته څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
خو بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلې و دی باندې شوې او قاتل خوش شوې په زمانات دا د څه چې ما تراکره شو وروسته دا اته کاله نو دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د څه ول وصله ما تصمیم ونیو چې پایت شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدل او ورکونه پیدا کیده دای پات دوسیا د په پاورت کې پکښ کې ولګي چې دا پیدا شي ورنوش دا دوسیا زمونږ تللې و محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم خوشی کړی وو او ویل چې دا باید پکښ کې ولګي دا دوسیا دا دوسیا زمونږ تللې و ته تمیز څارنوال ته الته په دغه څارنوال دا دوسیا ورکړ شوی و چې په دې څارنوالي کې اته کالو کې کله همیشه پکې دخیل سره یو نو دې څارنوال سم مواد باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه سم د قرار نه لري کړو سم قرار یې کاپی کړی او تلاندې لیکلو چې تعقیبي څارنوال دې نه دې تحقیق شي او هغه دې بیرته باندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نیو لیکلی چې شاهد دا دوسیا په تر لاسه موږ سارنوالي ته سارنوالي کې ماته ویل شو چې داسې د ما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عمر ته او ته مې وویل چې ته د لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. ایمنګ رئیس ته چې دا ما پخواني عمر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چوس رئیس و، دی هم په دې قضیه کې شامل و، ته هم دا توسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نشم کولی. نو زه خپل ما خپل عمر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کې. دوه ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې راوغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه.
اخو خوشی شوی وو هغه چې خو بیرته باید د څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بیرته تللی وای.
یعنی دو ادب بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړای شوي دي.
اغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې تردیدلی دي هغوی د ربدات تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی وه. نو دا سړی دا هغه چې پولیس چې و د تحقیق، البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کار کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په دې باندې دلایل باندې ثابتومه، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مکه کې شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخل ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي
تبدیل ته ارتباط شته. دا ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه. دا ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما په همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي. یعنې داسې دی نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړ، نور د موږ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو، له سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کیږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي زالته وای. دی ماته چې زرکا جان یې په فراموش کو، ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه دسته وینم، دا نجونې چې زه دسته وینم. البته منفي شیان، منفي زه ورته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، هغه زموږ کلتور ده، چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ولې دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې زموږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه دلته وینم، یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی د څنګه د چدل تا اوتومات وجود لري. پر اساس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلچر کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیسې ځای ورکړ شوی، دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده.
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه، یو مکتب هم مالته د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې 1500 نجونې ورته تللې، په کې درس ویلې 2015 کال کې. البته افتتاح شو، ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان
د زلف په تیارو کې پکگو لارو ورزما منزل تزد من پوگ دو لار ورزما دیار در تچ رسی نو حملار یو کیگی پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما پخپل لار زم کپ پردو لار ورزما سیاد خسادے چد مینے لاری نسے راز اس رات گورا چپ سو لار ورزما چپ زڑے کر زوے وڑے 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 یو ورز بمیل دراؤ شڑے وڑے وڑے چپزلے گر زوے وڑے 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 یو ورز بمیل دراؤ شڑے وڑے وڑے گورم نہ مڑے گم پزر زیر مخت گورم نہ مڑے گم پزر زیر مخت گورم نہ مڑے گم باز ماستر کی بکل شی مڑے وڑے وڑے چپز لے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل تراؤ شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 لسلرا تڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوے وڑے 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 یورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوے وڑے 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 خبداوی چد شندیو شڑے وڑے وڑے چپزلے کر زوے وڑے 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 یو ورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے کر زوے وڑے 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 سرخندہ عبارت چه دا غیار سر خنداکلی یارت چد اغیار سر خندا کلی یارت چد اغیار سر خندا کلی د خوشحال پلن مان درومی چڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپزڑے گر زوی وڑے 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 یو ورس بمیل دراو شڑے وڑے وڑے چپسڑے کر سوے وڑے 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 وڑے